ارلس بجې شو د ازادي رادیو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر یو لس بجو ده او زه نور یاس نوری د نو خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ملګر ملتونو له افغان حکومت څخه غواړي چې جنگي جنایت کاران او د بشري حقوقو سرغړوونکي له حکومت لری کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینتن له څرګندونو حال درکو چې له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه تازه کړي دي. دغه راز په افغانستان کې د سولې د راوستو او د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول په باب هم د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپوه سره غږېدلی و. پر ځینې نورو موضوعاتو مو راپورونه مطالب راغون کړي. بشپړ معرفي د افغانستان او نړۍ د سات له مهمو خبرونو وروسته کوم. خو په سر کې د افغانستان کورنۍ خبرونه واوري چې معصوم میوند وړاندې کوي.
ولسمشر کرزی ویل وسلوال طالبان سره د پخلاینې لپاره د لویدیزم لا تر تر لاسه کړي. بلغاریا افغانستان ته سل نور پوځیان لیږي او په بهرنی خبرونه کې بواوري په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا د امریکا بي پيلوټ الوتکو د سخت دریځو پر ځایونو بمباري کړي. بشپړ خبرنه. افغان ولسمشر وایل طالبان سره د خبرو لپاره د لویدیز ملاتړ ترلاسه کړی دی. حمید کرزی وویل تل د وسلوال طالبانو د منځلارو کسانو سره د خبرو پلوي کړي، خو اله تیر کال په دې بریالی سو چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د لویدیز ملاتړ ترلاسه کړي او هغه یې دې ته وهڅول چې په دې برخه کې د ستراتیژي ملاتړ ته دوام ورکړي. د لندن په غونډه کې چې د شاوخوا شپېتو هیوادونو استازي ګډون کړی و، د ولسمشر کرزی د روغې جوړې د پلان ملاتړ وسو او مرسته کوونکو هیوادونو له افغان حکومت څخه د یو سل سلویشت د افغان حکومت سره د یو سل سلویشت میلیونو ډالرو ژمنه وکړه. افغان حکومت ویلي چې د نوي کال په سر کې به لویه جرګه جوړه کړي او د طالبانو د تحریک غړو ته به هم پکې د ګډون بلنه ورکړي. بلغاریا غواړي چې افغانستان ته سل نور پوځیان راولیږي. د بلغاریا حکومت په اوړي کې ویلي و چې د اقتصادي بحران له امله نسې کولی چې افغانستان ته نور ځواکونه ولیږي، خو وروسته د امریکا ایالاتو او ناټو خورسه د امریکا متحده ایالاتو او ناټو غوښتنه ځنې وکړه چې افغانستان ته نور اسکر ولیږي. اوس د بلغاریا دفاع وزارت وایي چې د ډیرش اسکرو د استولو پریکړه کابینه کړې او د اویو تنو نورو په برخه کې غیر رسمي سلا کړې ده. دغه ډیرش تنه به په دوه اونۍ کې افغانستان ته راسي. افغانستان ته به د نو بلغاریا اسکرو لاره رسېدو سره په دغه هیواد کې د بلغاریا د پوځانو شمیر 500 ته ورسیږي. د هلمند ولایت چارواکي وای په مرکز لشکرګاه کې 15 برید کوونکي د 8 ساعته جګړې وروسته ووجل. طالبانو د ولایت د مقام دفتر ته نږدې ودانې کې سنگرونه نیولې وو. برید کوونکي له ځان وژونکو واسکټونو سره د لشکرګاه شهر پوځي اډې، شاروالي او نور و دولتي ودانې ته نږدې پر ننوتی وو او ډزې کولې. د ناټو ځواکونو په یو بیان کې ویل چې طالبان ډیر ژر د افغان ځواکونو لخوا محاصره شول او د ناټو د هلیکوپټرو په ملاتړ ټول ځان وژونکي ووژل شول. طالبانو دا پیشه منلې ده. د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي چې پرون په یو وسلواله نښته کې دوه ملکي کسان وژل سوي او یو پولیس ټپي سوي. د خوست امنیتي ځواکونو د همغږي د مرکز مشر جنرال نواب ازادي رادیو ته وویل چې دغه وسلواله نښته د شخصي دښمنۍ پر اساس سوي. تر دې په خوا هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دا ډول پیښې سوي وي. د پروان ولایت چارواکي وایي چې د یو شمیر وسلو او مهماتو په نیولو سره په دغه ولایت کې د خونړیو پیښو مخه ونیوله. د پروان ولایت امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن سیدخلی ازادي رادیو ته وویل چې دغه وسلې او مهمات امنیتي ځواکونو د سیاګرد ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې نیولې. ویل سوي چې د دغو وسلو او مهماتو څخه په دغه ولایت کې په وسلوالو او نورو حملو کې کار اخیستل کېدی. او د کابل صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 28 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پوند 15 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 60 پوله، زر ایرانی تومنه 28 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 548 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه بل احمد شبر څخواري.
د استخباراتي ادارو مسولانو په پاکستان کې ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې امریکایي توغندي 15 تنه وشلې دي. مسولانو وویل چې نیمه شپه په شمالي وزیرستان کې د محمد خیل پر سیمه توغندی ولګید. تر اوسه د وژل شویو کسانو په اړه څه نه دي ویل شوي چې دوی څوک دي. پر همدې سیمه د روان میلادي کال له پیله امریکایي بې پیلوټه الوتکو څو ځله طالبان او د القاعده غړي په نقشه کړي دي. د پاکستان حکومت پر دغو توغندیو انتقاد کړی دی او دا یې پر خپله خاوره تیری بللی دی. خو سیاسي څېړونکي وایي چې اسلام آباد په پټه د دې بریدونو ملاتړ کوي او امریکایانو ته استخباراتي اطلاعات برابروي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د امریکا او بریتانیا حکومتونو او اروپایي اتحادیې په ایران کې د دوو کسانو اعدام چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو څخه په راپورته شویو شخړو کې په لاس لرلو تورن شوي وو غندلی دي. د ایران خبری رسنیو ویلی دي چې دا دوه کسان چې په دار وزړول شول دوی د خدای د دشمنانو په حساب غرغره شوي دي. ایرانی رسنیو وایي دوی د یوې وسلوالې ډلې غړي وو. د ایران د اسلامي جمهوریت د نسکورولو او د شاهي نظام د بیا واکمنۍ لپاره کار کاوه. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو سړیو محاکمه غیر عادلانه بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فلیپ کرولی همدغه اعدام غندلی او وایي
This is another sign of the increasingly ruthless repression and attempts at intimidation that we see the Iranian
زموش په باور دا د مخبزیاتی دونکو فشارونو او ویری اچونی و بل نخ شده. موږ وینو چې د ایران حکومت په دې کار سره غواړي چې خپل خلکو ته پیغام ورسوي. زموش په باور دا غلط پیغامونه دي ځکه ایرانیان لکه د نورو هیوادونو د اتباعو په څیر د سوله ایزو مظاهرو او په سیاسي پروسه کې د ونډې اخیستو ورته حقوق لري. د دغو اعدامونو په اړه بیا برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبنډ وویل دغه اعدامونه د ایران هغه ادعا تر پوښتنې لاندې راولي چې وایي په دې هیواد کې عدالت، بشري حقونه او ډیموکراتیک ارزښتونه خوندي دي. اروپایي اتحادیه هم دغه اعدامونه غندلي او د ډله ییزو محاکمو له لارې بندیانو ته د مرګ په سزاګانو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. تایوان ته د امریکا د وسلو د خرڅلاو پر تازه وړاندیز چین انتقاد کړی دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هی یافی وویل له دې کار سره به د چین او امریکا پر اړیکو منفي اغیز وشي. د هی یافی په وینا دغه تړون به جدي منفي تاثیر د دغو دوو لویو ځواکونو پر اړیکو وکړي. چین تایوان ته د خپلې خاورې د یوې بېلې شوې سیمې په سترګه ګوري. چین یوه ورځ وروسته تر دې عکس العمل څرګند کړ چې د باراک اوباما ادارې کانګرس ته وویل چې داسې پلان لري چې پر تایوان وسلې وپلوري. دغه معامله 6.4 میلیارد ډالر ارزښت لري چې له مخې به یې 6 توري هواک هلیکوپټرې او تر 100 ډېر د توغندیو ضد راکټونه امریکا پر تایوان خرڅ کړي. د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر د عراق د جګړې په اړه تحقیقاتي ډلې ته وویل چې دی له واکه د صدام حسین پر لری کولو متاسف نه دی. د عراق په اړه له ټونی بلیر څخه سخت تحقیق روان دی چې ولې په 2003 میلادي کال کې عراق ته بریتانیایي عسکر واستول. ټونی بلیر وویل د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې تروریستي بریدونو د دریشي متاثره کړ او استخباراتي اطلاعاتو داسې رپورټونه خپاره کړل چې صدام حسین بیا خپل پوځ تیاروي او د ډلې ایسي وژنې وسلې جوړوي.
If September the 11th hadn't happened, our assessment of the risk of allowing Saddam
to چرته د سپتمبر د 12 می پیښه نه وای شوی او موږ د صدام پروګرام داسې خطرناک نه وای اټکل کړی نو وضعیت په دغه سینو. په دغه تحقیق کې پر هغو استخباراتي اطلاعاتو هم تمرکز کیږي چې د 2003 میلادي کال په مارچ میاشت کې اجازه ورکړه چې په عراق کې جګړه وشي. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتو مخکې ویلي وو چې دا برید له اصولو سره سم و ځکه چې د صدام حسین له رژیمه دا ویره وه چې د ډله ییزې وژنې وسلې جوړوي. په امریکا کې یو مسافر وړونکی الوتکه وروسته له هغه له خپل مسیر څخه منحرفه کړی شوه چې د یوه مسافر نوم د امریکا د ترستانو پولیس کې معلوم شو. د کانتیننتال ایرلاینز دغه الوتکه چې کولمبیا ته په لاره وه په فلوریدا کې ښکته کېدو ته اړ کړی شوه. خو وروسته چې کله ثابته شوه دغه کس بې ګناه دی الوتکه بیرته والوته. د اکوادور ولسمشر رافیل کورورا له زلزلې ځپلې هیتی څخه د لیدنې پر مهال انتقاد وکړ او پرته له دې چې د کوم هیواد یا مؤسسې نوم واخلي ویویل چې د لویدیځ امپریالیزم ډېرې مرستې بیرته مرسته کوونکو هیوادو ته ځي. د اکوادور ولسمشر د جنوبي امریکا د هیوادو د ټولنې په استازیتوب هیتی ته تللی دی. اکوادور د دې ټولنې اوس مهالې مشري کوي. دا د دې سات خبرونه.
سموږه غلې ازادي رادیو اوري. ملګری ملتونه له افغان حکومت څخه غواړي چې جنگي جنایتکاران او د بشري حقوقو سرغړونکو د له حکومت لری کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي له ډیرو هلو ځلو وروسته بالاخره لویدیځوالو له طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ، خو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي چې له یو شمېر طالبانو سره باید خبرې ونه شي. د پاکستان حکومت ویلي له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ کوي. آیا واقعا پاکستان دې مرحلې ته رسېدلی چې د افغانستان په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې ملاتړ وکړي؟ دا مسله مو د سیاسي چارو له یو کارپو سره څېړلې.
پاکستان هیڅ وخت دا نه غواړي، بلکې هغه کوم چې د خپلې منافع بولي هغه یوروپ څه دی.
په ناتو کې د روسیې استازي بیا په افغانستان کې له طالبانو سره د روغې جوړې وړاندیز اغېزمن نه دی بللی. د افغانستان په ادارو کې د فساد په اړه یو تفصیلي راپور لرو. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې له د وروستي برید له حاله مو خبرو، او د غراز د خبرونې په وروستي برخه کې د روغتیا پروګرام درته خبرو. راسره اوسه. ملګری ملتونه افغان حکومت څخه غواړي چې جنگي جنایتکاران او د بشري حقوقو سرغړونکو د حکومت لری کړي. دا څرګندونه د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما ویان علیم صدیق پرون په لندن کې لازمي راډیو سره په مرکه کې وکړي. هغه په لندن کې د افغانستان په اړه په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره د ښار ته تللی وو. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو خاص استازي کای ایډیل افغان حکومت غوښتي وو چې د بشري حقوقو سرغړونکو ته په حکومت کې دندې ورنکړي. د نړیوال بشري حقوقو د ټولنو لوی نیوکه پر افغان دولت هم داده او څو زلیل ولسمشر حامد کرزی څخه غوښتي دي چې په رسمي چارو کې د جنگي جنایتکارانو ونډه راکم کړي. په دې اړه حنان حبیب زیل لندن راپور لري.
د ملګرو ملتونو یو ویان علیم صدیق وایي ملګری ملتونه نه غواړي چې جنگي جنایتکاران او د بشري حقوقو سرغړونکي په حکومت کې وویني. من هم غواړو چې په حکومت کې د جنگي جنایتکارانو پای وګورو، د بشري حقوقو د سرغړونکو پای وګورو. کایایدی په خپل لوړ غږ د کابینې د یو شمېر غړو په خلاف دا خبره وکړه. هغه څوک چې ونډه یې تر پوښتنې لاندې ده، هغه چې افغانان یې نه غواړي، هغه چې نړیواله ټولنه یې نه غواړي. موږ هیله لرو چې د وخت په تېرېدو سره ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان حکومت له دې ډول څیرو څخه پاک شي. زه د چا نوم نه اخلم. افغانان په خپله پوهیږي چې تر ټولو لوی مجرم څوک دی. افغانان دې ته اړتیا نه لري چې له نړیوالې ټولنې څخه وپوښتي چې لوی جنایتکار څوک دی. دوی ډیر ښه پوهیږي او موږ نه غواړو چې دغه ډول خلک په راتلونکي کې د افغانستان په دولت کې وګورو. ښاغلی صدیق د بشري حقوقو د سرغړونکو مسله بیا ښایي د دې لپاره راپورته کړ چې دوه ورځې وړاندې د لندن کانفرنس په جګړه ځپلي هیواد کې د قانون د لوړوالي او عمل غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو ټولنې وایي چې د قانون د عملي کولو لپاره په کار ده د لومړي ګام په توګه افغان دولت د جنگي مجرمینو لاسونه ور وتړي. ښاغلی صدیق همدې ته ورته اشاره کوي. نوموړی وایي عدالت ته د دغه ډول خلکو د راوستلو لپاره لومړنی مسؤلیت د افغانستان د حکومت دی. افغانستان یو ځپل شوی هیواد دی. لومړنی مسؤلیت د افغانستان دی چې دغه ډول خلک عدالت ته راکاږي. که دوی زموږ مرستې ته اړتیا ولري یا زموږ مرسته غواړي، موږ تیار ولاړ یو چې دغو هڅو سره مرسته وکړو. د ملګرو ملتونو دغه څرګندونې څه نوې خبره نه ده، خو ښایي د افغان دولت پام هغه څه ته ورواړوي چې د بشري حقونو له نړیوالو تړونونو سره د افغانستان ژمنتیا بلل کیږي. علیم صدیق دغه څرګندونې په داسې حال کې کولې چې د لندن کانفرنس افغان دولت ته دا واک ورکړ چې له طالبانو سره د پخلاینې خبرې اترې پیل کړي. د بشري حقونو د ټولنو له انده ولسمشر حامد کرزی په خپله د افغانستان په حکومت کې د بشري حقونو د یو شمېر څرګندو سرغړونکو د شتوالي له امله له پوښتنې سره مخامخ دی. یوه بېلګه یې څه له پاسه یوه اونۍ وړاندې د شمال یو پخوانی قومندان دی چې د بشر پر ضد پر تیریو تورن دی او د زرګونو طالب اسیرانو د ډله ییزه وژنې تورونه هم مرغاړي دي. ولسمشر حامد کرزی د اعلی سرقومندانۍ د مرستیال په توګه وګوماره. طالبان په کلکه له رشید دوستم سره تربګني لري او د دولت په یوې لویې پوځي څوکۍ د ښاغلي دوستم شتون ښایي د حامد کرزی هغه نیت تر سویرې لاندې راولي چې له طالبانو سره پر پخلاینې ټینګار کوي.
ومره چې ملګر ملتونه له افغان حکومت څخه غواړي چې جنگي جنایتکاران او د بشري حقوقو سرغړونکو دې له حکومته لری کړي. دا څرګندونه د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د سیاسي دفتر یا یونامه ویند علین صدیق پرون په لندن کې له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړی دی. نوموړی په لندن کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره د ښار ته تللی و. په لندن په کانفرنس کې چې د شاوخوا شپېتو هیوادونو استازو ګډون کړی و، له طالبانو سره د ولسمشر کرزي د روغې جوړې د پلان ملاتړ وشو او مرستندویو هیوادونو له افغان حکومت سره د 140 میلیون ډالرو ژمنه وکړه. افغان حکومت ویلي چې د نوي کال په سر کې به لویه جرګه جوړه کړي او د طالبانو د تحریک غړو ته به هم پکې د ګډون بلنه ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د لویدیز ملاتړ ترلاسه کړی. کرزي وویل تل د وسلوالو طالبانو له منځلارو یا معتدلو عناصرو سره د خبرو پلوي کړی، خو ایله تیر کال په دې بریالی شو چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د لویدیز ملاتړ ترلاسه کړي او هغوی دې ته هڅولي چې په دې برخه کې د دل ستراتیژۍ ملاتړ ته دوام ورکړي. خو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له وسلوال طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو لپاره شرایط وړاندې کړي. هیلری کلینتن څرګنده کړه چې له یو شمېر طالبانو سره باید خبرې ونه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې حال کې کړي چې ولسمشر حامد کرزي په ازادي راډیو سره په مرکه کې هغو طالبانو د حزب اسلامي د ډلې هغو غړو او ټولو نورو وسلوالو ته د روغې جوړې بلنه ورکړه چې له القاعده شبکې سره نږدې نه دي او د افغانستان اساسي قانون ته درناوی کوي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونی احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په دې کې شک څرګند کړی دی چې افغان مشان یا نړیواله ټولنه به د مولا محمد عمر په څیر له افراطي کسانو سره د سولې خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د جمعې پر ورځ په لندن کې پر دې ټینګار وکړ چې موږ د طالبانو له ناوړه کسانو سره له هغو سره به کله هم خبري ونه کړو چې کله یې هم د القاعده فعال عوامل نه دي رد کړي، له تشدد لاس اخیستنې ته تیاری نه دی شولی او دې ته نه دی آماده شوي چې بیا د ټولنې برخه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د ښځو د حقوقو له مدافعینو څخه ده په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې یو شمېر افغان میرمنې له طالبانو سره د روغې جوړې مسلې ته اندېښمنې دي، خو میرمن کلینتن څرګنده کړه چې داسې فکر نه کوي چې اوسنی افغان حکومت یا راتلونکی یو به بیرته په شا وګرځي او هغه بندیزونه به پر افغان نجونو او میرمنو ولګوي چې د طالبانو پر وخت لګېدلی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا په خپلو خبرو کې افغان میرمنو ته ډاډ ورکړ چې واشنگتن به کله هم پرې نشتی چې طالبان په حکومت کې دومره واک خپل کړي چې خپلې غوښتنې پر افغان میرمنو وتپي. د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د نوي ستراتیژۍ په برخه کې دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رد کړه چې واضح نه ده. دی وویل چې د سیاسي هلو ځلو ترڅنګ باید پوځي فعالیتونه ملګري وي او دغه دوه له یو بل سره تړلی دي چې په افغانستان کې له دغو دواړو لارو یو ځای موږ کولی شو چې مخالفان وڅپو.
په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه مو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینتن وروستۍ څرګندونې واورېدې. څو شېبې وروسته به په ناتو کې د روسیې د استازي څرګندونې واورې چې په افغانستان کې له طالبانو سره د روغې جوړې د وړاندیز په اړه کړې دي. د روسیې استازي له طالبانو سره د روغې جوړې وړاندیز اغېزمن نه دی بللی، خو اوس به د څو تنو افغانانو نظرونه د لندن د کانفرنس او له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په اړه واورو.
ل طالبانو سره د روغې جوړې مسله د لندن له کانفرنس سره توده
بلې دغه د البته د کونړ له ولایت څخه زموږ څو تنه افغانانو د لندن د کانفرنس په اړه نظرونه څرګند کړي. لومړی به دا واورو او وروسته به په افغانستان کې د سولې د خبرو په ارتباط د پاکستان د دریز په اړه هم د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپوه سره وغږیږو.
خیبر ډګر یما د کونړ ولایت اوسیدونکو د لندن په کانفرنس کې د نورو زیاتو موضوعاتو ترڅنګ د طالبانو سره د خبرو اترو یا د روغې جوړې د سولې پر پروسې او همدارس د دې ترڅنګ په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو له لوري خپل سری تلاشي د خلکو پر کورونو وراوختل او د دوی شخصي زندانونو د بندیدو او افغان دولت ته د ورسپارلو خبرې هم وشولې. زما په فکر دا به د کانفرنس تر ټولو ستر خبرې وي تر دې ترڅنګ چې په افغانستان که خو حکومتداری خو حکومت اداري فساد لمن زولر شي افغان ځواکونه وروزل شي. خو زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه همدغه دوستري خبري وي چې طالبان سره روغه جوړه او همدار راز د نړیوال ځواکونو خپل سری عملیات او چې دا باید افغان دولت ته ورسپار شي. خو زما په ګډون ز فکر کوم چې ډېر افغانان به دا اندېښنه ولري هغه څه وړاندیزونه چې د افغان دولت له لوري د لندن په کانفرنس کې شوي، آیا هغه به په افغانستان کې عملي بشي او څوک به د دې تضمین ورکړي چې هغه وړاندیزونه چې په لندن کانفرنس کې شوي دي په افغانستان کې دي عملي شي؟
د لندن د کانفرنس په اړه زما نظر دا دی چې هغه مرستې چې د لندن په کانفرنس کې افغان دولت ته ورکړل کېږي هغه باید مستقیما افغان دولت ته ورکړل شي، نه دا چې د خارجي موسساتو په واک کې ورکړل کېږي او هغه مصرفوي. دویمه خبره دا ده چې دلته د فساد د ختمولو ټکی دی، باید د فساد سره ټینګه مبارزه وشي. تر یو حده پورې په فساد کې خارجیان هم ښکیل دي چې خارجیان په خپله تل دا چغې وایي چې افغانستان کې فساد دی، افغانستان دولت یې د فساد په نوم تورن کړی دی، خو دوی خپله په فساد کې ښکیل دي. دوی باید خپله خارجي هغه ادارې نهادونه چې په دلته په افغانستان کې کار کوي هغوی باید پاکي. او درېمه خبره دا وه چې د طالبانو سره خبرې اترې دي، موږ د طالبانو د خبرو اترو کلک ملاتړ کوو ځکه جنگ د حل لار نه ده. که چیرې جنگ د حل لار وي نو افغانستان به په دې دیرشو کلونو کې جنگ جګړو آباد کړی وي. وروستنۍ لاره د حل خبرې اترې دي، نو موږ د دغه خبرو اترو ملاتړ کوو. باید خبرې اترې وشي، خفه افغانان راشي، او تر څو چې خفه افغانان رانشي په دې وطن کې شریک نشي، ونډه وانخلي، واک وانخلي، زه فکر کوم چې د افغانستان جوړېدنه ممکنه ده.
قذافی ملیم د کونړ ولایت اوسیدونکو، زما په نظر دغه کانفرنس چې د افغانستان په اړه په لندن کې برابر شوی و دومره مفید بنی وي څومره چې د افغانانو هیله او ارزو ده. دغه شنې کانفرنسونه مخکې هم دایر شوي و او د افغانانو سره ژمنې او وعدې شوي، مګر کم عملي څه نه درلود.
د کونړ ولایت څو تنو اوسیدونکو نظرونه مو د لندن د کانفرنس او د غراز له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په اړه واورېدل. د پاکستان حکومت ویلي چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ کوي. رویټرز خبري آژانس په دې اړه پاکستان په افغانستان کې څه غواړي او تحلیلي مطلب کې ویلي چې د سیاسي څیړونکو په وینا اسلام آباد پوهیږي چې لویدیز دا نشي زغملی چې اسلام آباد د طالبانو حمایت ته دوام ورکړي. د پاکستان حکومت د افغانستان د حکومت د دې هڅې ملاتړ کړی دی چې وسلوال طالبانو ته د سولې په خبرو کې برخه ورکوي، خو پاکستاني چارواکي دا غوښتنه هم لري چې په افغانستان کې باید د هند اغیز کمزوری شي. افغان حکومت طالبانو ته بلنه ورکړې چې د سولې په جرګه کې برخه واخلي، او په دې برخه کې د لندن په کنفرانس کې ولسمشر کرزي وویل چې د سعودي عربستان له پاچا عبدالله ابن عبدالعزیز څخه هیله کوي چې له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې مرسته وکړي. خغل کرزی همدارز له گاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان هیله وکړه چې په دې خبرو کې مرسته وکړي. پاکستان، عربستان او عربي متحده امارات هغه یوازینی درې هیوادونه وو چې د طالبان رژیم په رسمیت پیژندلی وو. رویټر اژانس لیکي چې اسلام آباد په کابل کې داسې حکومت غواړي چې د پاکستان دوست وي او پاکستان د هند په مقایسه ډیر نفوذ پرې ولري. اسلام آباد همدارز غواړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په کابل کې داسې حکومت وو چې د هند او پاکستان په شخړه کې بې طرفه پاتې شي. ایا پاکستان اوس د مرحلې ته رسیدلی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د حکومت د سولې د وړاندیز ملاتړ وکړي؟ دا موضوع احمد شیبر په بریتانیا کې د سیاسي چارو له افغان څېړونکي غلام محمد زرملوال څخه په یوه مرکه کې د یوې مرکې په ترڅ کې څېړلې ده. دا مرکه به په ګډه واورو.
له طالبانو سره د روغې جوړې مسله د لندن له کنفرانس سره توده سوې او پاکستان هم هرکلی کړی. ستاسو په فکر پاکستان تر څه بریده په دې برخه کې مرسته کولی شي؟
پاکستان هیڅ وخت دا نه غواړي، بلکې دا مسله په افغانستان کې جنگ د خپل آینده هغه کوم چې د خپل منافع بولي هغه په یوروپ سي دی، او دغو د پلاستورلو دپاره له دغې څخه د یو وسیلې په استفاده کار اخلي.
تاسو وویل چې پاکستان خپلو منافعو ته ګوري. رویټرز اژانس په یو تازه راپور کې ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په مسلې کې د مرستې په بدل کې ځینې غوښتنې لري، مثلا د هند نفوذ مخنیوي غواړي. آیا دا ممکنه ده چې له واشنگتن سره نږدې شوی نوی ډیلی د پاکستان لپاره ځان له موضوع اړخ تکړي؟
اول خو خبره په دې څه کې ده چې افغانستان د پاکستان کوم کالونی نه ده، د افغانستان کوم مستعمره نه ده. دومره خبره دا ده چې هغه خوبونه چې پخوا باندې پاکستان لیدل او لا وس هم هغه خوبونه ویني، فکر کوم هغه خوب د دوی غلطه، ځکه چې پاکستان اوس ټولو ته څرګند شوی ده چې د دغو ډېرو مسایلو خصوصا د نړیوالې ترګري په عیسه کې د پاکستان رول تر ټولو عمده ده. دې عقیده باندې چې پاکستان تر هغه وخت پورې چې په خپل کور کې یعنی هغه مسائل چې لري چې د دوی خپلې ګټې د نورو په بربادولو کې یا په مشخص توګه ووایم چې پاکستان تر څو پورې چې خپلې ګټې د افغانستان په بربادولو ټکټکولو کې غواړي تر هغه پورې زه فکر کوم دا خپل هدف ته نشي رسېدلی.
زغمربال صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د سولې او روغې جوړې په خبرو کې پاکستان ممکن مرسته ونه کړي. ولسمشر کرزی د لندن په کانفرنس کې د عربستان له پاچا هم د مرستې غوښتنه وکړه. د خې هوت څنګه کومک کولای شي؟
سعودي عربستان هم دا کار نشي کولای. سعودي عربستان کډیر کوي خپل مسائل دی خپل باندې منطقه کې د فلسطین دی حل کی.
تاسو په فکر باندې د سولې او روغې جوړې خبرې بریالي کېدای نسی؟
نشي. د سولې او روغې جوړې خبرې هغه وخت بریالي کېدلی شي چې خپل افغانان دا تصمیم ونیسي.
زرمالوا صاحب، بخښنه غواړم، افغانان خو به پکې وي، لیکن لکه ولسمشر کرزی غوښتنه کړې ده په ګاونډیو هیوادو کې په ځانګړي ډول له پاکستان او په یو ګام لري هیوادو کې لکه له عربستان چې د مرستې غوښتنه کړې ده. دغه دوه هغه هیوادونه دي چې د طالبانو رژیم یې په رسمیت پیژندلی و. ممکن د دې له خاطرې دا کار کړی وي.
بیا وکم چې دا ټول دا امکان لري، مګر خبره داسې چل ده چې دا بیا هم هغه مسله نشي حل کولی چې په خپله باندې افغانان حل کولی شي. افغانان په خپله باندې مشخصې غوښتنې لري، افغانان په خپله باندې مشخص اهداف لري. یوې خبرې ته زه خوشبین یم، ممکن دا راتلونکي لویه جرګه چې دوی وایي ممکن دغه لویه جرګه داسې فیصلې وکړي چې دغه په نتیجه کې بیا وکولی شي چې د په افغانستان کې د روغې او جوړې او د مسایل د حل کولو په لور باندې یو ګام واخیستل.
په افغانستان کې د سولې د راوستو په تیره له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د پاکستان د رول په باب مو د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپوه غلام محمد زرملوال سره مرکه واورېده. په افغانستان کې له د طالبانو سره د روغې جوړې په ارتباط د روسیې د یو مقام څرګندونې هم لرو چې څو شپې وروسته به درواورو. خو د کابل چاپي خبرونو هم په نننیو ګڼو کې د لندن د کانفرنس او له طالبانو سره د روغې جوړې په اړه ډیری مطالب ځانګړي کړي دي. په کابل کې زموږ همکار حمید مومند نننیو ورځپاڼو او ګڼو ته نننیو ورځپاڼو خبرونو ته کتنه کړې او مهمه برخې راوړي.
افغان جرګې په خپل لومړي مخ کې د لندن د غونډې د اعلامیې ځینې مهم ټکي خبره کړې او لیکلي چې په افغانستان کې بل مخالفینو سره د سولې لویه جرګه جوړیږي او پسله دې به د امنیت او د بیا رغونې د چارو مشري د افغان دولت په غاړه وي. ورسره په دوام کې د اعلامیې په حواله لیکلي چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د اوږدې مودې لپاره پاتې کیږي. ورسره په خپل سر مقاله کې د لندن د غونډې په پای بحث کړو لیکلي که څه هم د غونډې پایلې په کاغذ هیله بخونکې دي، خو د ورسره په وینا شته مسایل باید د افغانانو لخوا حل شي. په ورسره کې د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په حواله د حملې کل شوې چې دغه سازمان د ځانګړي استازي کې عایده او د ځنو طالب مشرانو ترمنځ پټې خبرې شوې دي. ورسره د سولې په خبرو کې د منځګړیتوب لپاره د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکل چې یوازې په دې شرط منځګړیتوب کوي چې طالبان له تور روسي ډلو سره اړیکې پرېږدي. راهنه جات په خپل سر مقاله کې دا انتقاد کړی چې د لندن په غونډه کې د افغان دولت طرحه په سمتوګه تر بحث لاندې رانغله او له همدې امله افغانستان له دې غونډې نه کومه ځانګړې لاسته راوړنه نه لري. ورسره په دوام کې لیکل چې نړیوالې ټولنې اوبل ورخه تیر کړي او په دې غونډه کې د افغانستان د ستونزو حل ته جدي پاملرنه نه ده کړې. د ورسره هم په دوبۍ کې یو شمېر طالب مشرانو سره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي لیدنه ته په اشاره دغه سازمان د یو چارواکي په حواله لیکل چې طالبان د سیاسي مشارکت لپاره تیار دي. په ورسره کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوی ځانګړي استازي په ټاکلو هم انتقاد شوی او لیکل شوی چې د ملګرو ملتونو دغه مهم پوسټ یو ناپیژندل شوی ډیپلوماټ ته ورکړل شوی دی. هشته صوبیا د لندن غونډه یو داسې غونډه توصیف کړه چې نه کومه طرحه درلودله او نه هم کومه لاسته راوړنه. ورسره لیکلي حقیقت دا ده چې د لندن غونډې لکه څرنګه چې تمه کېدله د طالبانو په اړه کومه ځانګړې پریکړه ونه کړه او روښانه نه ده چې د موضوع به د کابل د غونډې د نتایجو تر روښانه کېدو پورې تعقیب شي او کنه. ورسره په جلا مطلب کې لیکلي چې برتانیې د لندن د غونډې په درشل کې ایران له وسله والو طالبانو سره په مرستې تورن کړ او لیکلي چې ایران په افغانستان کې د حالاتو د خرابولو هڅه کوي. افغانستان ټایمز په خپل سر مقاله کې په دې ټینګار کړی چې افغان دولت د لندن په غونډه کې د ټاکل شوو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. ورسره لیکلي کسه هم په دې برخه کې ژمنې شوې، خو د ورسره په وینا د افغانستان ګاونډي او د ناټو غړي هیوادونه ملګر ملتونه او د نړیوال ټولنې نور غړي باید خپل ملاتړ په عمل کې ثابت کړي سو افغان دولت خپل اهداف ترلاسه کړي شي. ورسره په خپل نننۍ کارتون کې یو ونه انځور کړی چې امنیت بیا رغونه پخلاینه پوهنه او پراختیا د افغانانو هیله ښودل شوې او دا ښودل شوې چې وځ د ټولو خپلو سترګې د لندن د غونډې پایلو ته دي. او ملي ارمان به په خپل لومړي مخ کې د لندن غونډې ته د ولسمشر کرسي د وینا دا ټکي راخسته چې د افغانستان راتلونکی د افغانانو له باور سره تړاو لري. ورسپاڼې د برتانیې د لومړي وزیر ته څرګندونه دا برخه هم خپره کړه چې افغان حکومت باید د سالم ادارې په رامنځته کولو کې مهم ګامونه پورته کړي. په ورسپاڼه کې له افغانستان سره د کېدونکو مرستو د اغېزناکه کولو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي دا سپارښتنه راخیستل شوې چې په دغو مرستو کې باید همغږي راوستل شي. او ورسپاڼې د لندن د غونډې په اړه د طالبانو نظر هم خپور کړی او لیکلی چې د هڅې د وخت ضایع کول دي.
د کابل چاپی خبرونو ته کتنه و. ډیری مطالبې هم د لندن د کانفرنس او له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په اړه لیکلي وو. وړاندې په خبرونه کې په ناتو کې د روسیې د استازي څرګندونې دراورو چې وایي په افغانستان کې له طالبانو سره د روغې جوړې وړاندیز اغېزمن نه دی. دغه راز د افغانستان په ادارو کې د فساد په اړه یو تفصیلي راپور لرو. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې له وروستي بریده مو خبرو او د روغتیا پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. خو اوس به احمد شیبر ته ورکو چې د دې ساده مهمو خبرونو سرخطونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د لویدیز ملاتړ ترلاسه کړی دی. حامد کرزي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل تل یې د وسلوالو طالبانو له منځلارو یا معتدلو عناصرو سره د خبرو پلوي کړی، خو ایله په دې بریالی شو چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د لویدیز ملاتړ ترلاسه کړي. د بلغاریا دفاع وزارت وایي چې د دیرشو عسکرو د استولو موافقه کابینې کړې ده چې افغانستان ته یې واستوي او د اویاتونو نورو په برخه کې غیر رسمي سلا کړې ده. د استخباراتي ادارو مسؤلانو په پاکستان کې ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې امریکایي توغندي 15 تنه وژلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د امریکا او بریتانیا حکومتونو او اروپایي اتحادیې په ایران کې د دوو کسانو اعدام چې د ولسمشۍ د انتخاباتو په راپورته شویو شخړو کې په لاس لرلو تورن شوي وو غندلې دي.
تاسو ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په لنډو منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 93.5 څپه هم اورېدل کېدی شي. دغه راز تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پاڼې ته ولاړ شئ او هلته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل مطالب ولولئ او وګورئ. د ویب پاڼې پته مو ده ازادي راډیو .org/ یا کم. په ناتو کې د روسیې استازي څرګنده کړه چې په افغانستان کې به له ناتو سره په شرط مرسته وکړي. خو دیمتري روګازن چې له موسکو د ویډیو کانفرنس له لارې په بروکسل کې خبرې کولې پر ناتو انتقاد وکړ او په افغانستان کې له طالبانو سره د روغې جوړې وړاندیز ماسره ونه باله. د دیمتري روګازن څرګندونې اسوشیټډ پریس آژانس خبرې کړې دي چې جزئیات یې احمد شیبر په رپورت کې اخیستي.
روسیې ویلي دي چې په افغانستان کې به له ناتو سره مرسته وکړي، خو دا مرسته به وړیا نه وي. په ناتو کې د روسیې استازي دیمتري روګازین په افغانستان کې د مخدر موادو د مخنیوي په برخه کې پر ناتو انتقاد وکړ چې په دې ارتباط یې ډیر څه نه دي کړي. په دې برخه کې چې یو شمېر طالبانو ته بل شخړو د راګرځېدو په بدل کې افغان حکومت پیسې ورکړي، دیمتري روګازین بدبیني وښوده او ویې ویل چې داسې پلانونه نشي تطبیقېدای. تیره میاشت ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن له ماسکو وغوښتي وو چې په افغانستان کې د ناتو لپاره د هلیکوپترو مرسته وکړي او د افغان پوځ او پولیسو په روزنه کې کومک وکړي. دیمتري روګازین وویل روسیه اوس دا غوښتنه څیړي، خو غواړي چې پر دې پوه شي چې روسیې ته به په دغه برخه کې د همکارۍ لپاره پیسې څوک ورکوي. د روسیې استازي وویل چې کېدای شي د ناتو یو شمېر غړي له ګشت په غاړه واخلي. د روسیې استازي ټینګار وکړ چې موږ به د ناتو غوښتنې وړیا ترسره نه کړو. البته په ناتو کې د روسیې استازي په دې برخه کې چې له افغان حکومت سره به مرسته وکړي د پیسو پر خبره ټینګار ونه کړ، خو ویې ویل چې دا یو سیاسي پریکړه ده چې کرملین به یې کوي. ماسکو بیا بیا ویلي دي چې دې ته تیار دی چې په جګړې ځپلې افغانستان کې مرسته وکړي څو بیا داسې نه شي چې طالبان برلاس یا واکمنان شي. ماسکو له دې ویره لري چې د طالبانو له واکمنېدو سره به د منځنۍ آسیا هېوادونه بې ثباته شي. د روسیې استازي په سختو ټکیو ناتو وغندله چې په افغانستان کې له دې ویرې چې د دغه تړون پوځیانو ته تلفات ونه وړي د مخدر موادو مخه نه نیسي. دیمتري روګازین بیا وویل ناتو د افغانستان د نشي موادو ستونزې ته د خپل مشکل په سترګه نه ګوري او اکثر مخدر مواد منځنۍ آسیا ته قاچاقېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا بې پیلوټه الوتکو تېره شپه یو وار بیا په شمالي وزیرستان کې د سخدریزو وسلوالو پر اهدافو بمباري کړې چې په ترڅ کې 15 کسان وژل شوي دي. نجیب عامر نور حال له پېښور راکوي.
د مرموزو میزایلو د حمله بیگانی مش په محل د شمالي وزیرستان په محمد خیل سیمه کې وشو چې په ترڅ کې لکتر لگا 15 کسانو وژل شول او هم دومره نور ژوبل شول. د سیمه خلک او د پاکستان استخباراتي مامورین وایي د میزایلو مرمۍ د یو بی پیلوټ امریکایي الوتکې لخوا توغول شوې دي. یو حکومتي چارواکي د نوم د پټولو په شر د ازادي رادیو ته ویل چې د بی پیلوټ الوتکې لخوا نخښه شوې زیاده طالبانو یو مرکز او چورکی د القاعده د بهرنیو وسلوالو د شتون احتمال هم کېده. په یاد شوي ځای کې د حقانی ډلې وسلوله شبکه هم فعالیت کوي چې په افغانستان کې د امریکایي او د ناټو ځواکونو پر ضد په بریدونو کولو تورنه پیژندل شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې کېدای شي د مړو او ژوبلو شمېره تر دې لوړه شي، ځکه چې د پریوتې ودانۍ د لاندې د ګڼ شمېر نور وسلوالو د شتون احتمال هم لیدل کېږي. چارواکي وایي دوی دا سپیناوی تر دې ګړی نشي کولی چې په وژلو شوو کسانو کې د القاعده او طالبانو مهم مشران هم شامل دي او که نه. د امریکا بی پیلوټ الوتکو په جنوري او فبروري میاشتو کې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو په مرکزونو بشمیره حمله کړې او د دغو حملو په ترڅ کې د پاکستان د طالبانو د غورزنګ د مشر حکیم الله مسعود د وژل کېدو راپورونه هم خبره شوې وو، خو بیا وروسته په یو غږیز پیغام کې د دې خبرې تردید وشو. د طالبانو لخوا هغه مهال ادعا وشوه چې دا د حکیم الله مسعود غږ دی او هغه ژوند دی. واشنگتن انګیري چې شمالي او جنوبي وزیرستان د نړۍ د خطرناکو وسلوالو د استوګنې سیمه ده او په دغه ځای کې په غربي نړۍ باندې د بریدونو کولو پلانونه جوړیږي. امریکا هیله منه ده چې پاکستان به د جنوبي وزیرستان نه پس په شمالي وزیرستان کې هم زر عملیات پیل کړي، خو د پاکستان د بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره ورځ وویل پاکستان به په مناسب وخت کې په شمالي وزیرستان کې په خپله خوښه عملیات پیل کړي. تر دې مخکې د پاکستان د فوج ویانا تر عباس ویلي وو چې د دوی ځواکونه د راتلونکو شپږو میاشتو نه نیولې تر یو کال پورې د کومو نویو عملیاتو د پیلولو هوډ نه لري. نجیب عامر، د ازادۍ راډیو، پېښور.
په شمالي وزیرستان کې د سخدریزو وسلوالو پر اهدافو مو د امریکایي بی پیلوټ الوتکو د حملې په اړه واورېدل چې ویل کېږي په دې حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. او اوس هم بیرته راګرځو افغانستان ته. سره له دې چې د افغانستان په یو شمېر دولتي ادارو کې د اداري اصلاحاتو پروګرام پلی شوی دی، خو بیا هم داسې شکایتونه موجود دي چې په دغو ادارو کې اداري فساد شته او لا هم کارکوونکي د وړتیا له مخې په دندو نه ګمارل کېږي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو د ادارې چارواکي دا تورونه نه مني او وایي چې په اکثرو هغو دولتي ادارو کې چې د دغې ادارې لخوا اصلاحات رامنځته شوي کارکوونکي د مسلک او کاري تجربې له مخې په دندو ګمارل شوي دي. کارپوهان او خلک په دې اړه بېلابېل نظرونه لري چې دا به د اجمل تورمان په تفصیلي راپور کې په ګډه واورو.
ډیری افغانان په دې نظر دي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې له کلونو کلونو را په دې خوا د کارکوونکو په دندو ګمارل تر ډیره د وړتیا له مخې نه بلکې د پیژندنو له مخې شوي دي، چې د افغانستان کورنۍ جګړې او د نظامونو بدلیدل را بدلیدل هم په دې برخه کې بی اغیز نه دي پاتې شوي. دغه ټکي ته پام سره افغان دولت اړینه وګڼله چې په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د اداري اصلاحاتو په نوم یوه نوې اداره رامنځته کړي. د دغه ادارې مشر احمد مشاهد وایي چې که څه هم دغه اداره ډیره نوې ده، خو له څو مهمو پړاوونو اوښتې ده.
کمیسیون اصلاحات اداري د شرایطو به کار آغاز کړي کی.
د اداري اصلاحاتو کمیسیون په داسې حال کې په کار پیل وکړ چې په اداره کې د ریفورم هیڅ ډول تجربه نه درلوده، خو د نړیوالو متخصصینو په مرسته دغه پروګرام پیل شو او موږ لا تر اوسه له بیلابیلو پړاوونو څخه تیر شوي یو، چې لومړی پړاو یې مستاجل یا پی آر آر و، دوهم پړاو یې د تجربو نه په ګټې اخیستنې د پار پاڼې جوړول، او دریم پړاو یې چې اوس د کار لاندې دی او دا هم د نړیوالو دوستانو په مرسته پر مغزي د معاشونو د رتب پړاو دی.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې لا تر اوسه له 150 زرو څخه زیات د دولت مامورین د اداري اصلاحاتو په پروګرام کې شامل شوي دي او له 45 زرو ښوونکو څخه هم ازموینه اخیستل شوې چې پایلې به ډیر ژر اعلان شي. خو د چارو کارپوهان د دغې ادارې لخوا شوي کارونه اغیزمن نه بولي او وایي چې دا هر څه د نندارې بڼه لري. د افغانستان پولیسي جرګه کې د کابل ولایت استاذ ډاکټر عبدالکبیر رنجبر وایي چې په دولتي ادارو کې ژورو اصلاحاتو ته اړتیا ده.
اصلا تر اوسه پورې اداري اصلاحات او پاکله سیاسي اراده وجود نه لري، تصميم نه د نیول شوی. په ډیره خوشحالي بنګه هغه کوم ادعا چې کیږي چې ګویا اداري اصلاحات عملی کیږي په ډیر وزارتخانو کې او یو اداره وجود لري او هغه د چاري په مخ بیاي، دا ظاهري او شکلي اصلاحات دي چې اس اړوند له محتوا دغه مسلې سره نه لري. منګه باید واقعا عميق اصلاحات راوړو په ټول اداره د افغانستان کې په حالت کې موږ توانیږو چې موږ فساد په مقابل کې مبارزه وکړو او یو پاک اداره ولرو.
دغه شاند افغانستان د مدني ټولنې یو استاذ احمد جاوید شکیب وایي چې د خلکو د باور خلاف په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو پروګرام ښی لاسته راوړنې نه درلودي.
دغه د پی آر آر پروسه هم هغه څه چې خلک خپله او هغه څه چې د مدني ټولنو او د خلکو غوښتنه وه دا متاسفانه لاسته راوړنه نه لري. دا پروسه هم د دې نظام جز وه، د دې جنګ سالاریزم او د دې قانون ماتول وه او د فساد د قانون عضویت یې واخیستی او دې مابین کې منځته راغلل. وخت چې دا په داسې یو جوړښت کې کار کوي مخته ځي طبیعي ده چې د هغه څه اثر ورباندې لري.
د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي هم د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لخوا د پلي شویو پروګرامونو په اړه بیلابیل نظرونه لري.
اصلاحات اداري چې دي دا ډېر ښه پروګرام دی په شرط دی چې تطبیقول هغه کسان چې د هغه صحیح خلګي، یعنې که دا وغواړي په هماغه طریقه چې اوس دوته پلان ورکړل شوی په واقعي ایمانداری سره د تطبیق کې زما په نظر دا ډېر ښه پروګرام دی. مګر افسوس دغه پروګرام هغسې نه تطبیقېږي، پیسې خوړل کېږي، رشوت ورکول کېږي. هغه کسان چې باید هغه پوستو کې چې تعین شي مقرر شي، یعنی تحصیل یافته کسان وي او د هغې پوست او چوکۍ دپاره کولی شي په ښه توګه کار وکړي، هغه کسانو کې نه انتخابېږي.
دغه د اصلاحات اداري پروسه چې راغلې ده دا ډېره یوه ښه پروسه ده. ما دغه پروسه کې امتحان ورکړی دی او ځان مې کاندید کړی و یو پوست کې او کامیاب شوی م، چې دا ډېره ښه موافقه پروسه.
زما په نظر د اصلاحات اداري دغه پروسه چې ده دغه یوه نمایشي پروسه ده. په دې کې مونږ او تاسو ګورو زیاتره هغه مسلکي کسان تحصیل کرده کسان چې دي هغوی اوس هم په دغې کم ماشینو باندې او په ټیټو پوستو کار کوي او هغه څوک چې واسطه لري شناخت لري او بعض اوقات د رشوت د طریقه دو کولای شي چې جیګ پوستونه ونیسي او جیګ پوستونه کې وګمارل شي. نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې فعلا دغه پروسه یوه ناکامه پروسه ده.
خو د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون چارواکي تر ډیره دا خبرې نه مني او وایي چې د دولت کارکوونکي د ټاکل شوي اصولو له مخې د اداري اصلاحاتو پروګرام کې شاملېږي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لویه سرکاره راحله هاشم صدیقی:
محدود شدن برای واسطه اینا راه وجود داره، ما اعلان میکنیم
د واسطه د محدودولو لپاره لارشته، موږ بست اعلانو او هر بست ځانته شرایط لري چې د همغو ځانګړنو له مخې یو څوک کولای شي چې غوښتن لیک ورکړي. څوک چې شرایط پوره نه کړي د هغه نوم په لست کې نه راځي، حتی پارچې هم یو له بلې سره کتل کېږي. او د رشوت په اړه باید ووایم چې اصلاحات یوازې د لومړۍ او دوهمې رتبې په حدودو کې دي چې په شرایطو د برابرو کسانو د ازموینې پر مهال د کمیسیون صلاحیت لرونکي غړي هم موجود وي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو د کمیسیون په وینا دغه کمیسیون کولای شي چې د خپلو پروګرامونو له لارې په دولتي ادارو کې د فساد مخه هم ونیسي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو د کمیسیون مشر احمد مشاهد:
ما از چند اجراءات
مونږ له څو اړخونو کولای شو چې د اداري فساد د لمنځه وړلو په برخه کې اغیزمن ووسو. لومړی دا چې د مسؤلیت سپارل هغه چاته چې وړتیا یې ولري، دوهم د ظرفیتونو لوړول او دریم او مهم اړخ کارکوونکو ته باور ورکول دي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون په داسې حال کې په دولتي ادارو کې د خپل پروګرامونو لارې د فساد دوره کولو خبره کوي چې افغان دولت د دې عمله د نړیوالو د سختو انتقادونو لاندې دی. خو دا چې دغه اداري پروګرامونه به څومره اغیزمن او ګټور وي دا هغه خبره ده چې د خلکو د یو شمیر پر ځای به یوه عمومي ټولپوښتنه ورته ځواب ووایي.
د افغانستان په ادارو کې د فساد په اړه تفصیلي راپور مو له ازادي راډیو واورید. د یادونې وړ ده چې د لندن په کنفرانس کې چې دوه ورځې وړاندې جوړ شوی و نړیواله ټولنې دغه راز د افغانستان له حکومته یو ځل بیا وغوښتل چې په ادارو کې د فساد ریښې وچې کړي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 اتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي راډیو خبرونه په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 0.5 په هم اوریدل کېدی شي او د غرس په ټول افغانستان کې په لنډو منځنیو څپو هم خبرونه اوریدل کېږي. او اوس هم راځو د روغتیا پروګرام ته. ډاکټر فریده هوټ سیفی ته به غوښ شو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفی یم او د ازادي رادیو د دیونی د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام وړاندې کوم. که څه هم چې د هوا په سړېدو سره هر وخت د تنفسي سیستم ناروغۍ لکه ریزش او سینه بغل یا سیخو بریښ ډیر زیاتیږي، خو په راپورونو کې چې په دې وروستیو کې ویل کېږي په دې څو کلونو کې دا ناروغۍ په افغانستان کې ډیرې زیاتې شوې دي. په تیره سکال له دې سره د سږو حساسیتي ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. دا چې ولې او څنګه خلک کولی شي چې له دې ډول ناروغۍ ځان وساتي، دوه متخصص ډاکټران، ډاکټر صاحب غلام رضا د میوند روغتون د داخلي څانګې ډاکټر او ډاکټر صاحب عبدالحنان خوشحال صفی چې د کابل د طب پوهنتون استاد دی او د علي آباد روغتون د داخلي څانګې متخصص ډاکټر دی. ډاکټر صاحبان بس تاسو پوښتنو ته ځواب وایي. ښه ډاکټر صاحب صفی، همدغه پوښتنه مطرح ده ډېره زیاته په دې وروستیو کې چې دغه تنفسي سیستم ناروغي ډیره زیات شوې دي په دې وروستیو کې، او مخصوصا سکاله ډیره شوې دي. تاسو د یو ډاکټر په توګه چې هم الته استاد یې په کابل کې او هم پروختون کې دی یو متخصص ډاکټر په توګه کار کوي، د دې علت څه دی؟ ولی
هر سیزن یا فصل یا موسم ځان ته ځینې ځانګړي ناروغتیا ولري. اصلا بعضی ناروغي ګانې دي چې په یخ موسم کې پیدا کیږي، بعضی ناروغي ګانې دي چې په ګرمه هوا کې پیدا کیږي. دا نظر د باز ځینو ناروغیو په خپل طبیعي خاصیت او فطرت پورې اړه لري. دا څه انتانی یا میکروبی ناروغي ګانې دي او یا غیر میکروبی ناروغي ګانې دي. بعضی ناروغي ګانې دي چې ځان ته مساعده زمينه غواړي، یعنی په یو معینه محیطي فضا کې یا محیطي چپریال کې مساید زمينه ځان ته لټي او ناروغيګان نشأت کوي. او دا چې زمونږ په هواد کې په دیورستیو کې ځینې ناروغيګان زیات شي، خصوصا تنفسي ناروغيګان، هغه علت خو یو خو دغه دیورستی لسیزو درې لسیزو جنگونه، او بلې خوا ځینې د موټرو زیات ګڼه ګونه، بیا د ګاز او د تیلو نه استفاده چې زمونږ په هیواد کې بدون دې چې یو ماین معیار ورته وټاکل شي، په قاچاقي ډول یا په غیر معیاري ډول هم تیل هم ګاز او هم هغه موټر چې د استهلاک دوره حتی پوره ده، څه د خارج نه راځي څه په داخل کې موجود وي، د دغه ټولو محیطی شرایط پر بنا، د ضعیف اقتصادي وضع پر بنا چې زمونږ هیوادوال تاسو وګوري، که تاسو یو زغلنده نظر وکړي منډه د کمپونو ته ورشي چې په غرب د کابل کې د هیواد د جنګځپلو سیمو د پښتنو د جنګځپلو سیمو ځینې راغلي او هلته هیوادوال په داسې یو ناوړه وضع کې ژوند کوي چې هلته حتی د ژوند ډېر ابتدایي بدوي حالت ژوند هم نه دی. یعنې په هغه بدوي ژوند کې هم انسانانو په غارونو کې ژوند کاوه، ځان ته یې کوټې جوړولې، دلته هغه شرایط هم ورته نه دي مساعد چې نور دنیاوالو تر څو چې دا لیدلې نه ورته هیڅ قبول وړ نه دي. اته نو په دغه سیو حالت کې تاسو وګورئ ماشومان سهار وځي په کوڅو کې، ماشومان په ډیرانونو ګرځي، پلاستیکونه او کاغذونه راټولوي او هغه وړي هلته په دې کې هغه سوځي او هغه په واسطه هم ځان ته هغه محیط ګرموي چې ژوند وکړي او هغه باندې ځان ته دیګم کوي. تاسو نو دغه سیو محیط، دغه سیو حالت، دغه سیو اقتصادي وضع چې په دغه حالت کې د زمو هیوادوال پاتې دیدم ډیر.
خانو تاسو خبرونه خو ماده واغستل چې د ټول محیطي شرایط خراب دي، یعنی هوا ککړه ده، د موټرونو دود او د بلخوانه د بیوزلی ده چې خلک امکانات نه لري چې کورونه ګرم کړي، د ټول د دې سبب شي چې د ناروغي ډیر شي. ډاکټر صاحب غلام رضا، شما کې د شفاخانه میوند هستین و اونجا حتماً تا جایی که من میفهم فکر میکنم که امی وارد مریضای تنفسی هم است، کدام مریضی ها بیشتر در این سال ها مخصوصا امسال بیشتر دیده میشه؟ کدام نوع مریضی های سیستم تنفسی؟
بیماری های سیستم تنفسی بخصوص بعض همین بیماری های سیستم تنفسی به خاطر همین چون که استاد ذکر کردن، آلودگی هوا، اقتصاد پایان، چون مردم اقتصادشون ضعیف است، پایان است، نمیتونن برای اطفال خود با خانواده خود درست اتمامات افضل سیار را بگیرن و همچنان محیط نسبت خرابی سرک ها که خود شما در جریان هستین، جویچه ها درست نیست، وقتی که موتر را عبور مرور میکنن بسیار گرد و غبار بالا میشه و همچنان ایجاد شرکت ها و فابریکجات در بین خانه های رهایشی یک مزله دیگه است که باید ای توجه شوه. هر کدام اینا از جنراتور استفاده میکنن و این یک مزله بزرگ است که سبب آلودگی هوا میشه و دائمی فصل.
بله تشکر از شما. در جریان پروگرام سر از این مسائل گپ خواد زدیم که چقدر موجودیت همی فابریکه ها در بین جاهایی که مردم در مناطق رهایشی چقدر سر صحت انسان ها تأثیر داره. بدتر گپ میزنیم، حالا یک شنونده داریم با تلفن. بله میره بنیم که از هدی رادیو ده خب پختو خبری وکا پختو دکتر سیبان دلتا پختو مغیگی پختو مغیگی خا
داری پختورگو ناروغی لرم
خا دا پختورگو ناروغی لری سرنگ ناروغی دا دکتر سیب تا وی دکتر سیب صافه
پختورگی لدرد که دفتا سلوغو ملا درد و سرکلم لا تیخی نیتی بیارن و کرایی نسیم شیرم کردی
دکتر سیب صافه که ما پختنه که دوی نلری کسا هم چه دا پروگرام موضوع نده خو بیام خده چه دوی تا زوابو و ایلند که تلیفونی کرده دکتر سیب صافه
داورور خو زنه پیغام چې د خپل ځان ته تشخیص کړی چې د پښتورګو ناروغي لري او که نه کوم ډاکټر ورته ویلي چې د پښتورګو ناروغي لري صرف یو درد باندې چې په ملا کې پیدا
کیږي
نو ګران اورور تا ته زما توصیه د اورور په حیث دا ده چې اول خو تا خپل حالت صحیح مونږ ته بیان نشو کړلی چې ته څو کلن یې، کوم ځای کې څه رقم مرض د څه وخت پیدا شو، څه رقم پیشرف وکړو او اوس په کوم حالت کې څومره معالجه او درملنه دې کړې ده. په هر حال زما توصیه درته دا ده چې ته خپل معاینات که دې تکمیل شوي نو د پښتورګو د ناروغۍ د داخله سرویس یا متخصص ډاکټر سره خپل مشاهدات او معاینات د چ تکمیل شوی دا ور سره شریکه، هغه خپل ټول مشکل د نږدې نه وای هغه در سره کومک وکي. کبل فرض ستا ناروغي د پښتورګو وی او تا ډیر منډې ترډې وهلې او ګټه درته نه کړي نو ته کولی شې چې د نږدې ځینې راشي او که اقتصاد دې ایجاب کوي چې تر کابله پورې راتلی شي. زموږ ادرس هغه شته دی، راډیو د لارېم تا اورې، نو ما پیدا کړه زه انشاءالله پوره کومک در سره کوم.
ها هیله من یم چې دوی دې د پښتورګو یو متخصص ډاکټر پیدا کړي ورشي او انشاءالله چې ښه به شي. ښه صحیح ده. کور دی آباد ډاکټر صاحب، یو لنډ معلومات در کړي چې دا د چا بواسیر څوک چې تکلیف کم احساس کړي او تداوی څنګه ده، په دې به درته خبرې وکړي. کور دی آباد مننه. راډیو دی واورخه
موقت په شاوخوا کې د وریدونو توسو ده او دغه توسو کله بیرون د معقد وي، کله په مجرا د معقد کې وي، کله په داخل کې وي. د په هر حال دا په ابتدا کې قبضیتونه پیدا کوي، د قبض معنی د قبضیتونو نه وروسته بیا دا کېدلی شي تخریش او تخریب شي او هلته میکروبونه ځای ونیسي، باعث د خونریزي و د چرکو او د قیشي. نو دې ورو ته اول زما غوښتنه همدا ده چې د راډیو د سپو نه صرف زه دې ته دونه مشوره ورکولی شم چې دا ورور دی اول دا چې خپل وظیفه یې کوشش دې داسې وکړي چې داسې وظیفه اختیار کړي چې په ولاړو باندې کار ونه کړي. څومره چې دغه ناروغان ودرېږي د درېدو په حالت کې د رکودت ورېدي زیاتېږي، دا تکلیف د دې تشدت پیدا کوي. درانه وزنونه مه جګوئ. بله دا چې هغه غذایي موادو نه استفاده مه کوئ چې هغه باعث د قبضیتونو کېږي او په عوض کې هغه غذایي مواد استعمال کوي چې قبضیت رفع کوي. لکه دې ورور ته زما توصیه دا ده چې غذا دې کوشش وکړي چې وریجې، کچالو، دغه غذایي مواد ډېر نه خوري. په عوض د هغه کې د هغه غذایي مواد چې سلولوز لري لکه سابه، حبوبات سابه د چزمو هیواد کې د خدای فضل فریمانه پیدا کی ورزانه پیدا کی هر څو کول شي غن استفاده وکي انوا او اقسام ډول ډول سابه پیدا کی په دې هیواد کې لکه ډیر ساده شلغم کدو بانجان لیړو تورئی سابه پالک گندنه دا ټول د پاخه کې خدي پاخه کې او هر ورځ د خامخه یو وخت قطغ دې دم دې جنې کې دوه متوسه مرتدا ده چې سحر د مخې چې د منځ ته جګیږي مخ کې دې نه چې غذا وخوري چای وسکي ډوډۍ وخوري نو دا ورور ته متوسه ده چې دوه ګلاسه ډک ډک جوش او بل لکه چای چې سړی غړپي دا سه دې وسکي پرې دې نه چې هغه یخ شي بلکې هغه سه په شکل ده ګرم لکه چې سړی ګرم ګرم سکی چای د پکې نه چې دوه ګلاسه خالی وبه جوش وبه د هر سهار مخکې د چای مخکې د ډوډۍ نه وخوري او په جریان د ورځ کې د یو دفعه یا دوه دفعې په د د غذایي موادو کې د سابه خامخایي دریمه توصیه مې ورته دا ده چې کچیر په دغه اهتماماتو چې ما ورته توصیه کړه د ده مشکل حل نشو یا کم نشو نو بیا دا یو غټ طبي مشکل دی پرابلم دی چې په د تلیفون د لارې نه حلیږي دا په ابتدا کې د ځینو دواګانو په ذریعه کیدلی شي چې کنټرول شي په بعضې حالاتو کې چې پیشرفتو کې حادثه وړاندې لاړه شي او ناروغ مشکل ځنډنی شي په دې حالت کې بیا دا یو د جرایي پیښه ده د جرایي متخصص ډاکټر سره د په تماس کې شي هغه ورته انشاءالله کومک کولی شي او که نږدې ډاکټر موجود وي او هغه ډاکټر زما سره په تلیفون د لارې په تماس کې کړی شي دا ورور زه به هم ورته مشوره طبي مشوره ورکړی شم
کوم بعد ان شاء الله ډیر ښه مشورې وي چې دوی او نور اوریدونکو هم اوریدلی وي او تینا ګټه واخلي
سکڑم زمو خلے خار دے گلا خورا شنگرار کپ ہر سے کیم پسڑ میں ور دلے خار دے گلا خورا شنگرار گلا خورا شنگرار دجوندون رنگو نگور نگرهار تراشا دجوندون رنگو نگور نگرهار تراشا کل ترد دری نور همیش بهار تراشا کل ترد دری نور همیش بهار تراشا دیش یزڑ دے دے پہر زڑگی پورش وی خار دے کل خوراش نگرهار یورپ خارو نسکرم زمو خل خار دے کلا خورا شنگرار کپ ہر زیکیم پسڑم ور دل خار دے کلا خورا شنگرار کلا خورا شنگرار
بچے سپنا مبند تلنگ کھڑے دے ہر بچے سپنا مبند تلنگ کھڑے دے سپنا مسپندی ہر چا سر جنگ کھڑے دے سپنا مسپندی ہر چا سر جنگ کھڑے دے کل خوراش نگرار سدیو رب خار نسکڑم سمو کل خار دے کل خوراش نگرار کپ ہر سیکیم پسڑ میں ورے دل خار دے کل خوراش نگرار کل خوراش نگرار